هل مریض در شفاخانه ها نگهداری می شوند. روزنامه در پایان نوشته است در راستای مبارزه با ویروس کرونا کشورهای خارجی هم کمک کردند، اما تمام این کمک ها باید به گونه شفاف مصرف شوند و حساب آن با مردم در میان گذاشته شود.
حالا ساعت دقیقاً 1:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. برنامه عدالت و مبارزه با فساد تا لحظات بعد، اما حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
وزیر خارجه پاکستان توافق امضا شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی برای ایجاد افغانستان صلح‌آمیز دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان از تأسیس مراکز تجرید بیماران کرونا در سطح ولسوالی‌ها خبر می‌دهد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید با کمبود وسایل یا کت‌های آزمایش برای تشخیص ویروس کرونا روبروست. یک زوج در ولایت هرات مصارف عروسیشان را با 200 خانواده نیازمند کمک کردند. وزیر خارجه ایران در جریان مسافرتش به دمشق با رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید قیودات برگشت و گذار در 31 ولایت این کشور نافذ می شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 2.5 میلیون تن نزدیک شده است. شمار مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای مختلف جهان حدود 170 هزار تن و تعداد شفا یافتگان از آن حدود 640 هزار تن اعلام شده است. و سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال می گوید مجازات اعدام برای 4مین سال پی هم کاهش یافته و به پایین ترین سطح آن در یک دهه گذشته رسیده است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزارم. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید تبریک می دانید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و حالا هم نوبت برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راوړي.
تصمیم به جداسازی بخش‌های وزارت مالی افغانستان نگرانی‌ها و واکنش‌های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش‌های گمرک‌ها، عواید و بودجه را از وزارت مالی نادرست می‌داند و می‌گوید که این کار به فساد زمینه‌سازی خواهد کرد. این نهاد می‌گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالی مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح امریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا می سازد و پیامدهای بدی خواهد داشت. الیس ویل، سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت و فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان، په دې اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو، او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغونی په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د رونتیا څاربنسر چیړونکو ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پو عبدالقادر جیلانی له موږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکم چې د کرونا ویروس د خبرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې ترڅو خپل میلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټوډیو ته راونه غواړو. پیل بل ښاغلی مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې که په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځینو نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونې د دغه ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي؟
په ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسې درنو اورېدونکو ته. وګورئ، کله چې موږ نوی سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کړي، ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب ځای باندې دي، د دې ادارې په راس کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي، یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر واوسي، دې په همدې خاطر باندې سوی دی. ولې دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیل صلاحیتونه هلته تللی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دي او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د تر امر لاندې دي.
ډیره مننه مینپال صاحب. زمت پینې مچ ډیره اوریدونکو په دغه اړه باندې معلومات هم لري. د ولسمشر فرمان تر ډیره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر فرمان په هدف ته وشي وکولای شي د روڼوالي او شفافیت تضمین کړي، وکولای شي د وایده څخه وخت پر وخت باندې په خپل با خبر وشي او گزارش واخلي. ولی دا در کوم شي وزیر صاحب له خپل ټولو صلاحیتونو سره اتللې ده، تیارستولې ده او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې همدغه شي دي او تر د لاندې ټول ادارات د ته په گزارش ورکولو باندې مکلف دي او د اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عوایدو او دغه ډول د بودیجې برخه د تریګ دان ناسم بوله؟
او یو ناسم په هواي سوی، ولی وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټول ادارات تر د لاندې.
خب په دقیقه توګه که د دې ځخه ناسم په هواي شوی، دغه سم په هواي په دې برخه کې څه شي دی؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات یې څه دي؟
با د تر شي یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمې شوي، د دې لپاره چې د افغانستان د عایداتي د روس څخه دغه عواید هدر ولاړ نه شي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر واوسي دي چې کومه اداره په څومره شفافیت او روڼوالي باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي، په همدې خاطر باندې دی. ولی پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځانګړي استازي استوي که نه؟ د هغوی ادارو څخه به په موازی ډول باندې هغوی ته ورته ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت څه دی؟
موازی ادارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړې دي. درته ویل شي وزیر صاحب د ټولو خپل قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی دي. وزیر صاحب پوهېږي چې په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د یو شفاف یا رڼې پروسې له لارې عواید سیستم ته کې او په د هغو اشخاص او مخه ونیسي چې هغه د افغانستان عواید، چې هغه د افغانستان د خلکو شتمنۍ دي، افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه هدر ولاړې نه شي. ځکه پوهېږي چې د کورونا را وروسته په نړۍ له یو ډیر اقتصادي بحران سره مخامخ کیږي، د دې لپاره باید مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواکه اداره نه جوړی کی او د شفافیت سره بنسټ او داسې نور بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بې ځای دي.
کاملا موازی اداره نه جوړی دي. وزارت مالیه د لکسنګ شي په خوا کار کوي، په خوا د اداره تر وزیر لاندې او د وزیر تر حکم لاندې او همدغه شی به یې سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډیره زیاته مننه بیرته تاسو ته راګرځم ښاغلی مینپال. آقای تیموری، به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است، به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد.
این سلام خدمت شما، سلام سید، همکارا در بس، جناب جیلانی سید، جناب مینپال سید و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشن. من حرفای آقای مینپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر سید با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردن، من ترجیح میدم که همی بند دوم ماده اول خود فرمان رئیس جمهور بخوانم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقره یک، که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است، سه اداره،
درست،
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشن. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینپال میگن، اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن، اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرفرخت صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و در خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات روس اداره ارائه میکنن که او رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که او کورپوریت سرویس رو بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت خدمات اداری ارائه میکنه، به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بحث عواید است، بحث گمرکات است، بحث بودجه و خزائن است، اینا واحدهای مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان، برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب، به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستی شه مشخص بسازیم. مینپال صاحب، د تیموری صاحب خبره، ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی، په دې کې متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی. هغه ته ویل شوی دی دغه اول بند دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکن نه ده چې ما دې دا فرمان لیدلې نه ویلې. هغه درته وایم، هغه وروسته کولی شي پخپله د وزیر صاحب ته، وزیر صاحب د ادارې څخه پخپله باندې هم واوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د ده مربوطې دي. یوازې دا دی چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې تر کنونا وروسته موږ لبدا مرغه یو پډیټ اقتصادی بحران ته ننوز او څنګه لاسې د حکومت هم دا باید په نظر کې ونی او شي د دې لپاره شي دا ټول پروسه په دغه ورځو کې رڼا او شفاف وشي دا شي اقدام شوی دی ولی وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دی او ټولې ادارې به تر امر لاندې
سمه ده مینپال صاحب خو واضح نه شو چې د دغه ادارو دغه په فرمان کې چې هر څه راغلي دي هغه که مستقل ادارې دي که موازی دي که هر څه چې دي کوم څه چې په فرمان کې راغلي دي د دغه ادارو ډول څه شي دی
مطلب څه شي په دغه ادارات یو د دې لپاره شي په مور یو رونا شفاف میکانیزم ته اړتیا اوس او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبر وسی پاندې خاطر باندې د یو ګام مخسر سوی دی ولی وزیر صاحب دا ټول چاري په خپل باندې سنبالي او مختبي وړي
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلي دي چې دغه ادارې به یوازې ولسمشر مانی ته جواب وین کوي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه
ګلوګین ولري ټول ادارې په ولسمشر ته جواب وین کړي ولی دا بیا د تکرارو په شیدا ګام د ورونوالي په خاطر باندې خطر شوی دی په خاطر باندې چې ولسمشر پوښي د کوم بندرونو څخه د کوم ګمرکات څخه په کوم اندازه باندې عواید راځي کچېته احیانا تغییر پکې راځي دا د ولسمشر قانوني صلاحیت چې پښتنه یو کې ولی په کوم دلیل باندې د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول د دې لپاره چې دا وایي هدر ولر نشي دا یو ګام اخیستل شوی دی ولی بیا هم د تو هم چې وزیر صاحب ټول شهري لکه څنګه شي په تیرو وزیرانو مخته وړه دی هم د شي مخته یوسي
ډیر مننه لکه څنګه چې تیموري صاحب هم ویلي په ولسی جرګه کې هم ځینې غړي په ځانګړي توګه د مالی او بودیجې کمیسون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشر مانی دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې په ځانګړي توګه د اساسي قانون د نویوم او یو څلور شپږ تیرشمې ماده سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې آیا رښتیا هم د قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره رښتیا هم مشوره نه ده شوې
پارلمان حق لري چې بلې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې په پښتون د درګونې کوې د چګونو کوو کار به په ځنګړي توګه ده ولسی جرګې یا په مجمع کې د مقننې کوي همدغه صلاحیتونه په لهاره راځي چې کیدی د تکمیل د کمیټې پر اساس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی غل قانوني اړخ او وزارت کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کیږي هغه ګوري او هیڅ دا شي څه چې هغه قانون سره په ټکر کې وی هغه نور باندې شرایط کې دی او نه حکومت هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې تر شوې دی اې د مدني ټولنو سره د څار بنسټونو سره په ځنګړې توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده
په دې توګه د تقنین د کمیټې فراس کې د ولسمشر کوم مرستيال دی هغه د عدلي او د وزارت سره څه کار څه شي موږ پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو هغه مسویدې چې موږ لیدو د مسوي په کې په دې معنا شي اصلن د قوانینو د جوړولو د قانوني فرمانونو د جوړولو د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار شې دی هغه د وزارت عدلیه دی او د ولسمشر د دوه مرستيال دی ولی پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي دا د دې قانوني صلاحیت دی ولی هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا
ټول قوانینو ته پرونه ډیرمنه تاسو ته بیرته راګرځم خغلی جلنی خبرونه ډیر زیات خره غلس مننه چې تر اوسه پورې پټم او تاسو د مینپال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واوریدي د یو له کسان څخه چې تاسو د مالی وزارت کې د کار تجربه لري تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ سلامونه
تاسو ته تیموري صاحب او مینپال صاحب ته ګورې ډیر یو مهم بحث دلته دا دی چې پتیرو اتل څه کولونه کې کومه وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسولیتونه او دندې ډیر واضح وي چې په هغه کې مثلا د اوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګ د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي د ډیری مسایلو چې په خپل مالی وزارت تر سره کول مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل همدارنګ د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې دي دا جوړښت نوې جوړښت چې ولسمشر نو لسم فرمان صادر کړی دی موږ نور هوادونو کې وګورو او ډیر لریم لړنشو یا یوازې خپل ګاونډیو کې وګورو دلته هم د مثلا د اف ډی آر په نوم باندې نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې مثلا کسٹم افیس په نوم باندې یا کسٹم ډیپارټمنټ دوی ټول هیوادونه لري دې کې شک نشته دغه ماډل په ټول نړۍ کې تطبیق کیږي اما ولې موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنی شرایطو کې یو وجه دا ده چې موږ وګورو مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهنتونه لري د پالیسۍ مهنت دی د عوایدو ګمرکاتو مهنت دی او په خپل مالی مهنت دی او اداري مهنت ده او اساسي برخې درې برخې دي چې هغه عوایدو د عوایدو ملي ادارې ایجاد کیږي بل طرف ته ګمرکاتو ملي ادارې ایجاد کیږي بل طرف ته موږ وګورو بودیجه او خدایان چې ډیر مهم دي ځکه د بودیجې سند په خپل د بودیجې ریاست جوړو مخکې نو دا بیل ادارې جوړ شي نو ته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي او املاک پاتې کیږي املاکو چارې موږ ټولې چې هغه د کار جوړو دي جوړولو وزارت ته انتقال کو نو دلته یوازې اداري مهنت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي د مالی وزارت مامورینو ته مثلا د ترانسپورت چارې اداري چارې او دغه تنظیموي یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي وري دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل به ټول په نظر کې ونیول شي دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدليږي په درې ضرورت باندې تقسیمیږي او خپلواک اداري رامنځته کیږي چې هغه مستقیما ولسمشر ته ځوابګودي یعنی جواب ورکړي دلته اساسي ستونزه دا موجوده مینه پال سي په خپل خبرو کې ویل چې ولسمشر باید خبر وسی کی چې د هر ګمرک نسوم راوید راځي نو ولسمشر خو هم خبر دی چې د ګمرکاتو نسوم راوید راځي همدا اوس هم زموږ وایدو ګمرکات او دغه بخښونه هم دا اوس هم مستقل کار کوي یو قانوني چوکاټ دی قانوني چوکاټ نه چې بحث وږي دی اوس هم په خپل د وایدو ګمرکاتو موین هر وخت ارګ ته وختل کیږي زموږ رئیسان محکم ارګ ته وختل کیدل اوس هم ارګ ته وختل کیږي همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالی وزارت سره ډیر زیاتای وشو د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرر شول منګه کډرونه درلودل هغه متضرر شو بل تعجبه خبره کیږي د فساد پر ضد مبارزه کومه مبارزه ته درویش د ګمرک رئیسان منفکه د وظیفونه لري کا په کوم اساس باندې لري کې کچیر دوی درغلی کړی وي فساد کړی وي به د عدلي او قضایي ګرنو ته معرفي شي او قانوني چلند سره وشي کچیر ته نیو شوی دوی سره ولې ظلم کوي کنه ګوره دا یو اساسي غوښتنه ده دلته بحث دا نه دی اساسي بحث ته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټول د افغانستان ټول مالی منابع په خپل لاس کې ونیسي د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري او زه په دمو مطمئن یم چې ولسمشر نیت خراب نیت نه دی اما دغه شرایط برابر نه دي دلته یو خبيثه حلقه موجوده ده یو کړۍ موجوده ده چې دغه شرایطونه او دغه وضعیت نه سوء استفاده کوي نه وړه ګټه پورته کوي نو کچیر د بل طرف ته کومه وایي چې ښه سیدا د مالی وزارت په دری برخو تقسیم شو د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي آیا د مالی وزیر به وړاندې کوي که څوک وړاندې کوي ځکه د مالی وزیر همدا اوس تخنیکی او مسلکی شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کوي او کدا وړاندې کوي چې دلته موږ د مالی چارو کمیسون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې د موږ سره کار کولو د مالی کمیسون سره په پروژو باندې ملي برنامو باندې د ولایتونو تقسیماتو باندې په دې حق لبان د تخنیکی او مسلکی بحثونه تر سره کیږي نو دلته بحث اساسي بحث هم دغه دی چې به وخت اقدام دی او بل افغانستان یو هغه هواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50% پورې نړیوالې مرستې لرو موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولای و 150 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کیږي موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرسته کیږي بل طرف ته 1 میلیارد ډالر د موږ نظامی بودیجه ده نو هغه هواد چې هغه د IMF او د نړیوال بانک د آسیا پرمختیایي بانک دی بانکونو سره کار کوي ډونرانو ته ضرورت لري باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو د دوی نظر هم واخلو یو ډیره واضحه درته وایم ډیره مهمه مسله ده شاید زموږ دوستان ورته متوجي وي کنه وي موږ د پالیسۍ موینیت موږ وړاندې په هغه وخت چې کله دا مسله را برسېره شو د ما نظر هم دا و چې دغه د پالیسۍ موینیت د انتقال شي خارجه وزارت ته انتقال شي نو بیا املاک د جوړورو ته انتقال شي د مالی وزارت د کاملا لمنځه ولاړ شي نو کله منځ دی دلته اساسي بحث دا دی چې IMF لپاره به درې ادرس را پیدا کیږي IMF به ګمرکات سره کار کوي دي ته بیل ټارګټ ورکوي د عوایدو لپاره. او ګمرکات زموږ یو مهمه عایداتي برخه ده چې تقریبا 1975
سنه پورې عواید د مونږ ګمرکات. جلانی صاحب، مینپال صاحب ټینګار وکړ چې داسې به نه وي، مغه وزارت به په خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بل خبره دا چې وای هر وخت چې د تاوان مخه ونیسي هغه وخت ګټه ده. کله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ یا هم تشکیلاتي چوکاټ لري، نو مونږ یې ولې ونه لرو؟ دغه کار پیلېږي، ولې د نن پیل نشي؟
اوس اساسي خبر هم دلته ده، دلته درې ادرسونه جوړیږي په نور هیوادونو کې. یو خواله موجود دی، هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي، د کوم اداري سیستمونو نه هغوی چې هلته فعاله لري، هغوی موږ نه یو څه پرمختللي دي. هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي، انسټیټیوشنل ډیولپمنټ یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته هغوی ډېر لوی اهمیت ورکوي. هغلته ادارې چې دي خود مختار هم دي، همغه سي اجرات هم کوي، شرایط ورته برابر دي. د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځل بیا فکر وشي، او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع باید ډېره مهمه وګڼل شي. په دې باندې باید اساسي کار وشي، نه تنها په مالی وزارت کې، په نورو بخشونو کې هم. ولې موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي؟ اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي. څنګه کار وشي؟ مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کړو یا په څو برخو باندې وویشو. د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي، باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی. که چیرې د دې ګټې ډېرې وي، موږ باید اقدام وکړو او مالي وزارت په درې برخو باندې وویشو. که چیرې ګټې کمې وي، نقص زیات وي، تاوان یې زیات وي، یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کیږي کاري، باید بیا اجتناب وشي، باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ، اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی. دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکي یا د سهول د اسانتیاوي برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري. یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري، خدمات هم خصوصي سکتور عرضه کوي، د ارزو تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده. که په تیرو وختونو کې موږ وګورو، هلته ملي تصدۍ موجودې وي، تصدۍ په بازار کې خدمات عرضه کول، او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړی و چې هماغه سوشیالیستي سیستم مخکې روان و. اما اوس که موږ دې حالت ته ځو، درې برخو باندې ویشو، دا کار که موږ وګورو ګټور دی، دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی. اما موږ وایو چې دغه کار دې په هغه مسلکي او تخنیکي شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي، چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نه شي، ټکر رامنځته نه شي د ادارو ترمنځ، او په سمه توګه باندې د افغانستان مالی چارې، د عایداتي چارې، د بیت المال پیسې مدیریت شي. او که خدای مکړه داسې ونه شي، نو دلته یو لوی مالي بحران رامنځته کیږي. ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید 4-5% پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو، خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو. بدبختانه چې سکل د وایروس د کرونا وایروس خبره ده، نو د موږ بازارونه مخکې نه ډیر خراب کړي دي. د تقاضا موضوع ورسره بلې
ډیر مننه جلانی صاحب،
ارزه کومه ده. نو بنا ان د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډیر حساس وخت قرار لګ، دا به په نظر کې ونیول شي. او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي، دینه مخکې چې فرمان ورکوي، اوس موږ ګورو چې په صلاحو مشاورین لري، د مشاورینو سره باید تخنیکی مسلکی بحثونه وشي، او بل اخر یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکر ونه کی او ملي ګټې.
ډیر زیاته مننه تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو. اخی تیموري، چیزی که قبلا شما هم تاکید کردینی که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و 5 سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید 5 سال پیش صورت میگرفت، اما و همچنان آقای جلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود، هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلوی فساد بگیره و تمام حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلوی از اونها را گرفته باشه. میخوام همین واضح تر شود که چرا شرایط مساید نیست؟ یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط از این مهیا نیست تا ای اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه؟ مینپال سپتا سوده جیلانی سپ و دغر از تیمونی سپ خبری واو ردلی اگوی ولی چه تردیر پوری در دیر خیلی اقدام و گواندی هیوادون هم دغر مدل نه استفاده کوی او زینی نور هیوادون هم پا آقای تیر خ نتیجه مور کرده خو فعلا دغر موضوع ده پرا یا دغر اقدام ده پرا شرایط برابر نو
دغر ګامونه چې اخیستل شوي دي د پاندې خاطر باندې اخیستل شوي دي چې موږ راتلونکي مالی بحران ته باید آمادګي ونیسو.